السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې اوري چې بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو په جلال آباد کې د جاپاني مؤسسې د رئیس ډاکټر ناکامورا پر وژنې عکس العملونه ښوولي دي. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې، افغان حکومت په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورو پر وژنه خواشینی ښودلی. نامعلومو وسلوالو د غور هرات پر لویه لاره درې مسافر په ډزو وژلی دي، او د ایران ولسمشر حسن روحاني د هغو مظاهره چانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د ده په خبره د مظاهرو پر مهال بې وسلې ول او یوازې د خپلو غوښتنو په خاطر توقیف سوي وو. د خبرونو تفصیل، افغان حکومت په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا پر وژنه خواشینی ښودلې. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي ویلي چې ناکامورا په افغانستان کې د اوبو او کرنې اړوند پروژو لپاره خپل ژوند وقف کړ. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما هم د برید په کلکه غندلې دی. د جاپان صدراعظم شینزو آبه نن په توکیو کې یوې خبرې غونډې ته ویلي چې د خبر ټکان ورکړی دی. هغه زیاته کړه ناکامورا په یو خطرناک ځای کې د کار کولو لپاره خپل ژوند خطر سره مخامخ کړ او د افغانستان خلک ترې خوشحال. ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یو بریټ کې ټپي شوی وو روغتون ته پر لار ساور کړ. د ننګرهار د ولی وین اتاولا خوګرنی په دې اړه رسنۍ ته وویل
متاسفانه د نن سهار پیښه کې چې د ډاکټر ناکامورا پنځه همکاران چې څلور ساتونکي یو موټر چلوونکي وو دا شهیدان شوي وو. ډاکټر ناکامورا ټپي وو، د لومړنۍ درملنه په حوزوي روغتون کې ترسره شوه. کله چې باګرام ته لېږدول کېدو د ننګرهار په هوایي ډګر کې دی چې کله لېږدول کېږي همه حالاتو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په حق رسېږي.
د برید نن د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیې کې سوی د پلمړی ناحیه کې د ډاکټر ناکامورا پر موټر سوی وو. د نور پنځه همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل سوي دي. طالبانو ازادي رادیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ویلي چې د بریټ دوی نه دی کړی. تر اوسه کومې بلې ډلې هم د دغه بریټ مسولیت نه دی اخیستی. ډاکټر ناکامورا ته د شو خدمتونو په خاطر افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړی وو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې د جاپان د 2 میلیونه ډالر مرستې هرکلی وکړ. د یونیسف لخوا په یوه اعلامیه کې چې نن د دسمبر څلورمه خبره شوې راغلی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو واکسینونو د برابرولو، د بیړنیو اړتیاو پوره کولو او د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو ترلاسه کېدو په برخه کې د یونیسف ته هڅو د ملاتړ لپاره د جاپان دولت د مرسته کړې ده. د جاپان په دې نوې مرسته به یونیسف او همکاران یې وتوانیږي تر 1,400,000 ډیر ماشومان د کتلوي معافیت پروګرام د وی برخې په توګه واکسین کړي. تر 300,000 ډیر ماشومان به د فالج پر وړاندې خوندې کړي او شاوخوا 2,500,000 شوزو ته به د میندواری پر مهال د تیتانوس وقایوي واکسین برابر کړي. جاپان د افغانستان په بیلابیلو برخو لکه امنیت، بنسټ جوړونې، کرنې، د کلو پراختیا، بشري ظرفیت جوړونې، پوهنې، روغتیا او نورو کلتوري برخو کې همکاري کړې ده چې له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د مالي مرستې کچا شاوخوا 1,500,000 ډالر ته رسیږي. نامعلومو وسلوالو د غور هرات پر لویه لاره درې مسافر په ډزو وژلې دي. د غور د امنیه قمندانۍ ویان عبدالمعروف رمش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا درې مسافر د دایکندي اوسېدونکي ویل چې نن تر غرمې وروسته د فیروزکوه ښار اړوند په سرسنګ قلعه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. دی وایي امنیتي ځواکونو د دې پیښې د پلټنې لپاره سیمې ته ورسېدل. تر دې وړاندې هم د غور هرات پر لویه لاره څو ځله مسافرین د دولت او وسلوالو مخالفینو له لورې تر برید لاندې راغلي دي. د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی روانه اونۍ پر هغه استیناف غوښتنې غبر کوي چې محکمې په مخکینۍ فیصله کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د احتمالي جنگي جرمونو او نورو ترسره شوي سرغړونو د څېړنې د پیلېدو لپاره رد کړي. د دې محکمې د استیناف څنګه نن درې ورځنۍ غونډه پیلوي څو شفاهي استدلالونه واوري. په اپریل میاشت کې قاضیانو د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ د څارنوالي فاتو بنسو د هغه غوښتنه رد کړې و چې لمخې باید په افغانستان کې د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو لخوا د ادعا سوي جرمونو د ترسره کېدو په اړه تحقیق سوی وي. د محکمې قاضیانو ویلي و چې دا تحقیق به عادلانه نه وي، ځکه شاید د همکارۍ د کموالي له کبله ناکام سي. دا حکم د جګړو د قربانیانو او د بشري حقونو د ډلو لخوا وغندل سو. د بشري حقونو د څار ډلې خبرداری ورکړ چې دا پریکړه د دې سرغړونو یا جرمونو عاملینو ته یو خطرناک پیغام رسوي، داسې چې یوازې په نه همکارۍ سره کولای سي ځانونه تر قانون لوړ وګڼي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې هرکلی کړی و او هغه د قانون د پلي کېدو لپاره یوه لویه نړیواله بریا بللې وه. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د هغو مظاهرچیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د دب خبره د مظاهرو پر مهال بې وسلې وه او یوازې د خپلو غوښتنو په خاطر توقیف سوي وو. حسن روحانی نن په یوې تلویزیوني وینا کې وویل مذهبي او اسلامي مروت باید وښودل سي او هغه بېګونه خلک چې د تیلو د بیو د لوړېدو پر وړاندې اعتراض کړی وو او وسلې یې نه درلودې باید خوشې سي. دا اعتراضونه د نومبر پر 15 وروسته له هغه په ایران کې راپورته سوه چې حکومت د تیلو بیو د لوړېدو اعلان وکړ. د مظاهرې ژر د امنیتي ځواکونو خو وځ پالسوي. د رواني اونۍ په سر کې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وویل چې د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې 208 کسان وژل شوي او یو شمېر نور نیول شوي دي. د ایران د عدلي وزارت ویاند غلام حسین اسماعیلی د دسمبر پر 3 د وژل شوي شمېر رد کړ. د ایران ولسمشر پرون نیو پلاوی ته سپارښتنه وکړه چې د هغو ملکی وګړو لپاره د احتمالي غرامات په اړه پلټنې وکړي چې د اعتراضونو پر مهال شخصي او مالی زیان لیدلی وو. د خبرونو پای
تاسی آزادی رادیو تواجی است. پجلالباد کی د جاپانی خیریه مؤسسی رئیس ډاکټر ناکامورا او څو همکاران نن په یوه حمله کې وژل سول.
دشمنان مردم افغانستان نزدیکترین دوست ما را بی‌رحمانه به قتل رساندند.
دکتر تیتسو ناکامورا چوک بو؟
ناکامورا واقعا در افغانستان بخطیست که پا دیوال لسیزه که زیادتر دیوی لسیزی نه واقعا دیر پر مختیعی کارونه کردی و او دا چې د افغانستان دښمنانو دوی نه غوښتل چې دا کارونه ادامه پیدا کړي او بالاخره نن سهار د شاهي ماڼۍ په 500 متره کې دی ووژه او سره د څو افغانانو شهیدان کړه.
د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې داعش د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ځپل سوی، نه د نورو کسانو لخوا.
طالبان چې د خپل طالبانو د رهبرۍ سره ستونزې درلودې هغه په داعش باندې وختي ویاند خپل یو زمينه سازي ده.
د کنر د پیش درې پرسین د برېښنا د بند چارې تر شپږو کلونو وروسته هم نه دی بشپړې سوي.
کم کانال چې د دې لپاره جوړ شوی دی د بې کیفیته دی، خراب جوړ شوی دی، مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ډول دی هغه ډول نه دی جوړ شوی.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. نامعلومو وسلولو لخوا د پی ام اس مؤسسې مسؤول ډاکټر ناکامورا نن په جلال آباد کې په یوه حمله کې ووژل سو. دغه پیښه د افغانستان په دننه او د افغانستان څخه بهر له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ سوې ده. افغان حکومت د نوموړي قاتلان د افغانستان دښمنان بللي او د په کابل کې د امریکا سفارت دغه راز یونامه د یو بې معنا تاوتریخوالی بللی دی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړې، له ده څخه اورو چې د دې پیښې په اړه نور څه عکس العملونه راغلي دي.
ډیره مننه صالح صاحب. په ننګرهار کې د جاپانی موسسې پی ایم ایس د مسؤول ډاکټر تیتسو ناکامورا وژل کېدو په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولي. افغان حکومت د هغه وژنه او غندلې ده او د مرسته کوونکو په وړاندې باندې لوی جنایت بللې دی. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونامه د دغه جاپانی مرسته کوونکي وژنه غندلې ده. ویلي دي چې ناکامورا د ژوند ډیره برخه د زیانمنو افغانانو خدمت ته ځانګړې کړې وه. د افغانستان ولسمشری ټاکنو ته نومان رحمت الله نبیر هم په خپل ټویټر لیکلی دی چې په دې خاطر چې د ډاکټر ناکامورا ساتنه مو ونه شوای کړای شرم کوم. دغه شان د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح دغه پیښې ته په اشاره په خپل فیسبوک لیکلی دی. هغه هیواد چې غواړي موږ په فقر کې ژوند وکړو، پاکستان د وسلوال طالبان په افغانستان کې دغه هیواد ستراتیژي عملی کوي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی ناکامورا خپل ژوند د افغانانو خدمت ته وقف کړی وو.
دشمنان مردم افغانستان
دی وی د افغانستان دشمنانو زموږ یو نږدې دوست په بیرحمۍ سره واژه. ناکامورا خپل ژوند د افغانانو سره مرسته توقف کړی وو. ناکامورا له افغان حکومت سره د اوبو او ځنګلونو په مدیریت کې مرسته کوله. افغان حکومت او د افغانستان خلک په ناکامورا او د په همکارانو حمله غندي او دا د مرسته کوونکو په وړاندې لوی جنایت بولي
او بزرگترین جنایت در برابر مدد رسانان میدارد.
ډاکټر ناکامورا نن سهار په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې لومړی ټپي شو او وروسته لسو ساتونو نه کله چې د ننګرهار چارواکو نوموړی باګرام ته د درملنې لپاره انتقالاوه د ننګرهار په هوایي ډګر کې ومړ. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 همکاران نور چې ورسره وغه وژل شوي دي او یو بل تن ټپي شوی دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکي وو او څو کلونو را پدې خو د افغانستان په ختیځ په ځنګړي توګه په ننګرهار کې د کرنې او د اوبو د تنظیم په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي دي. د کامی ولسوالۍ سربان د غشان د خېوی په ولسوالۍ کې بندونه چې لامل یې زرګونه جریب ازمکه ته اوبو ورسیږي هم د ناکامورا په لاس باندې او د په فکر او د په نقشه باندې جوړ شوی شایانو. څو وخت مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ترسره کړیو خدمتونو په ویاړ باندې د ته د افغانستان تابعیت هم ورکړل شو. په ډاکټر ناکامورا دغه وسلوال حمله سالی صاحب په ټولنیزو رسنیو کې هم سخت غندل شوی ده. د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو د نوموړي وژنه د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. دغه شان د ننګرهار زیاتره اوسیدونکي چې ناکامورا به یې کاکا مورا باله دغه پیښه غندلې ده او د هغه په وژنه یې خواشیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په 2008 میلادي کال کې هم د ناکامورا یو ورور او یو همکار په ننګرهار هر کې د نامعلوم وسلوالو لوري اول وتختول شو له وروسته بیا دواړه ووجل شل مړي بیا د خېوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیدا شول. دغه دواړه کسان چې د ناکامورا ورور او بل همکار او غوي هم د کرنې په برخه کې له ناکامورا سره همکاري او مرسته کوله. تر دې دمه د ناکامورا د وژنې مسولیت هیڅ وسلوالۍ لډلې په غاړه باندې نه دی منلې. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی په دې پیخه کې لاس نه لري او دغه شان ټینګار کړی دی چې دوی د مرسته کوونکو موسسو سره مرسته هم کوي. بلې سالي صاحب
ډېر مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مور دل چې د معلومو وسلوالو لخوا د پی ام اس موسسې مسول ناکامورا وجل کېدل په ملي او نړیواله کچه لاکس لملونو سره مخامخ سی او بلا بلو ادارو او چارواکو دغه پیشه غندلې ده. مایکروفون ستاسو پروگرام کې چې له 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې خبر سو پر همدې موضوع خبرې اوس په غن اوریدونکو زنګون را وهل او پر دې پیشه دوی هم خپل احساسات را سره شریک کړل. د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به ووري چې په تیر پروگرام کې په ژوندې بڼه خبر سی.
عبدالرحمن ما بنګ راغار نه دلته د کونل سین را وان دي دا او بو زمون دلته دا کوي د ګمبري دښت د پاره د خېوی له سوالې اوس دین کېم کړه. فکر کوم چې ټول نړۍ مثال افغانستان سره کوم بکې خو د جاپان اول نه دغه د بنیادی دلته کوم بکونه کړي دی. یوازې دلته نه هرات بلولات بلولات کنه کار خبره ده چې د پاکستان دا کړي نه د افغانستان پر مخرج د پاره ډیر کار وکړي. ډیر هم سعیدین واکن یو خاصنوین کې پیښوه ډیر کارونه کړی موږ خپل د کامیو له سوالې دلته کامه کې خیوه کې ډیر خدمتونه کړی دي. ولی د بده مرغه چې حکومت زمونږ وکیلان زمونږ والیان زمونږ وزیران زری ګاډي لري د یو فزې دوه درې لري. ولی د سره تر دې دمه چې دومره کارونه کړی د پرمختګ په برخه کې یو زری موټر هم چا ور نه کړ دی دولت ور نه کړ او وجنې پاکستان ایسای ده دوی ته د څومره سلامونه نیولي دوی ته د څومره ناستې کړي. نو نه غواړي پاکستان چې افغانستان پرمختګ وکړي افغانستان تکار وشي او افغانستان په خپل په خو ودرېږي.
د اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل چې په جلال آباد کې د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو په اړه څرګندونې کولې. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي وایي چې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د خیریه مؤسسې پی ام اس د مشر تیتسو ناکامورا وژل د هیواد پرمختیا د وژلو په معنا دي. دوی وایي چې د ښاغلي ناکامورا وژنه د ټول هیواد خو په ځنګړي توګه د ننګرهار لپاره یو ځای اوه. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د خیریه موسسې پی ام اس د مشر تیتسو ناکامورا وژل د هیواد د پرمختیا د وژلو په معنا دي. دوی وایي چې د ښاغلي ناکامورا وژل د ټول هیواد خو په ځنګړي توګه د ننګرهار لپاره یو ستره ضایعه ده چې په خبره یې سخت پرې خواشینی دي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی سمیع الله مبارز وایي چې ناکاموره د دې هیواد د پرمختیا په هدف کارونه ترسره کول چې د وژلو هدف یې د هیواد د پرمختګ سره زیاتی دی.
بالکل په ډیره خوشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړل چې نن ډاکټر ناکامورا چې د جاپان هیواد اوسیدونکي وو دلته په ننګرهار کې خصوصا په خیبا مقامه او درنور کې پراختیايي کارونه پر مخ وړل. نن په حق ورسید دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی.
د ښاغلي مبارز په خبره چې امنیتي ځواکونه دي داسې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ننګرهار یو بل اوسیدونکی نجیب الله ساحل بیا وایي چې ناکامورا په ننګرهار کې د پام وړ کارونه ترسره کړي وو چې وژنه یې د ټول ننګرهار لپاره تر ټولو بد خبر وو. نجیب الله ساحل زیاته کړه
د خیوی هغه دشت او هغه شاړې ځمکې چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وي هغه یې آباد کړي کانالونه یې ورته جوړ کړ. تقریبا دیارلس کاله څوارلس کاله یې دغلته په د خیوی ولسوالۍ کې کار وکړ خو متاسفانه نن سهار هغه په برید کې ووژل شو. نو دا د ننګرهار ولس لپاره او د ننګرهار د خلکو لپاره او بالخصوص د کامې د رینور خیوی د دې ولسوالیو خلکو لپاره یو لوی ځای.
ښاغلی ساحل وایي چې د ناکامورا د وژلو هدف د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړول دي. د ننګرهار خاریان له افغان حکومت هم غواړي چې د داسې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پام وکړي او هیڅ چاته د دې اجازه ورنکړي چې د هیواد پرمختګ لپاره خنډونه جوړ کړي. ناکامورا د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې پرمختیايي پروژو باندې بوخت و چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والي د ویاند تاولا خوګیاڼي په خبره چې په دغه برید کې د درې ساتونکو یو شمیر موټر چلوونکي او یو بل ملګری هم وژل شوی دي. ډاکټر ناکامورا ته سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د کړو خدمتونو لقبل د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړ شوی وو. د معلوماتو لمخې هغه تیر ورځ هم په کوز کونړ ولسوالۍ کې د لسګونه هکتار ځمکې د خړوبېدا په هدف د مروارید کانال چاري هم پیل کړې وي. سهار ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد.
په افغانستان کې بیلابیلو سازمانونو سفارتونو او چارواکو په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنه غندلې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان په ختیځ کې د ناکامورا د کارونو د موثریت او د وژل کېدو په اړه اکرام الله اکرام په افغانستان کې د کرنې له یوه متخصص میرویس خوژاڼي سره مرکه کړې. ښاغلی خوژاڼي د ناکامورا د کارونو په اړه وایي
انا کومرا واقعن د افغانستان په ختیځ کې په دی ولسیزه کې یا زیاتره دی ولسیزه نه واقعن ډیر پرمختیايي کارونه کړی وو او دا چې د افغانستان دښمنانو دوی نه غوښتل چې دا کارونه ادامه پیدا کړي او بل اخر نن سهار د شاهي مانې په 50 متر کې دی ووژو او سره د څو افغانان شهیدان کړو. دا واقعاً یو ډیر دردونکی پیښه ده او دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره او په خصوص د نړیوال ټولنې تعهد د افغانستان لپاره پس یو نړیوال کس چې هغه ته دې ته لیوال وي چې د افغانستان تابعیت هغه ته ورکړل شي او بالاخره موږ ونه شو کولی د هغه امنیت وساتو. نو ته بنده ډېر وخته ضایع ده د افغانستان لپاره او دا نه جبرانېدونکې ضایع ده.
خوګیاڼی صاحب، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي، څوک کېدلی شي فکر کوي چې په دغسې د ښار په منځ کې د یو کاس چې هغه د پروژو د تطبیق په برخه کې کار کوي سر او کار یې عام خلکو سره څوک کېدل شي؟
افغانستان بدبختانه په دوه درې لسیزو کې د مختلفو خلکو د مختلفو وسلوالو ډلو زاله ده او دلته نه یوازې دا چې طالبان دي، ځکه طالبان خو اوس د افغانستان رسمي مخالفین دي، تاسو وینئ چې خبرې ورسره شروع دي د سولې پروسه ورسره ونه. دلته نورې ډلې هم شته چې هغوی ځینې د نورو هیوادونو کارونه دلته پر مخ باندې وړي او نه غواړي چې افغانستان یا په تیره په هغه سیمه کې چې هغه د یو هیواد سره سرحد دي او په غیزه کې د اوبو مهارولو په غیزه کې بیا رغونه. دا هغه څه دي چې دا ټول منطقوي مسائل دي او په دې باندې باید ډېر ژور فکر وشي او په دې باندې ډېر ژور تحلیلونه باید وشي چې څنګه کېدای شي چې یو څوک چې هغه د افغانستان په ختیځ کې هغه بیا رغونه کوله، هغه د کونړ د سیند اوبو مهارولې، هغه نور پراختیايي برنامه لرلې او هغه په سهار د دفتر ته تک په محل باندې هغه د شاهي ماڼۍ 50 متر کې هغه وژل کیږي. دا غنې پښتنې دي چې د افغانستان استخبارات د افغانستان شورای امنیت دې ته باید ځواب وایي.
څنګه غنې سبو چې ناکامورا وژل شو د دې په پیل شو کارونو باندې پټوله کې په ختیځ کې د خیریه موسسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات درلودل؟
ډیر زیات تاثیر به البته د خپل د پی ایم ایس پروژه باندې به فوق العاده تاثیر ولري. د پی ایم ایس پروژه امکان دی ولري چې حتی بند هم شي، اما نور خیریه موسسات یا دوبم تر یو وخت پورې به دغه تهدیدونو سره به مواجه وي، خو ان شاء الله زه مطمئن یم چې کارونه به ورو ورو پر مخ باندې ځي او ان شاء الله دونه خاص تهدید به غوته مواجه نه وي، ځکه د افغانستان د کله نه کله داسې پیښې په ګرامنته کېږي. خو د پی ایم ایس په پروژه باندې او د ناکامورا په کارونو باندې به فوق العاده منفي تاثیر ولري او حتی امکان دی وشي جاپان هیواد دا پروژه وتړي.
په افغانستان کې د کرنې یو متخصص میرویس خوجانی و چې په افغانستان کې د ناکامورا د کارونو په اړه او د دغو کارونو د اغیزناک نتایجو په اړه څرګندونه کولې. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. خبری ایجنسونو راپور ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د کابل ته رسیدلی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي و چې د امریکا او ایتلافي ځواکونو د غراز افغان پوځ او د طالبانو لخوا د اغیزناکو عملیاتو په نتیجه کې د داعش د خراسان ډلې خپلې سیمې او جنګلي په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار کې داعش یا اسلامي دولت وسلوله ډله د افغان امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د حادثو په نتیجه کې ځپل شوې ده. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې ټویټ په ځواب کې چې د داعش وسلوالو د ځپلو په برخه کې د طالبانو عملیات اغیزمن بللي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند غبرګون. نصرت رحیمی وایي طالبانو نه یوازې دا چې د دغه وسلوالې ډلې په ځپلو کې رول نه درلود، بلکې د دې ډلې په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو فعالیت ته هم زمینه برابره کړې ده.
طالبان نه یوازې دا چې دوی مرسته نه ده کړې یا دوی فشار په دوی باندې نه دی راوړی، بلکې ټولو ترسي کړیو ته، ټولو ترسي ډلو ته په افغانستان کې زمینه سازي د ترسي فعالیتونو هم ایجاد کړې ده. خپله طالبانو تاریخ هم دوی مستقیم تمویل دل، یعنی ډیری هغه طالبان چې د خپله طالبانو د رهبرۍ سره ستونزې درلودې هغه په داعش باندې اوښتي وي، د خپله یو زمینه سازي ده.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا یا ایتلافي ځواکونو افغان پوځ او دغه شان د خبره د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان ډلې خپلې سیمې او جنگیالي له لاسه ورکړل. خلیلزاد دا خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې ده. نوموړي دا یو رښتینی پرمختګ بللای، خو خبره یې چې داعش خراسان لا نه دی محو شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی، خو په بشپړ ډول له منځه نه دی وړل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ډاډ ورکوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به د داعش پاتې جنګیالي هم ډیر ژر له منځه یوړل شي او یا به د وسلې کېښېدو ته اړ کړای شي. وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې ویلي و چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې سختې جګړې کړي او دغه ډله یې ماته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو د دې وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته وویل لا هم د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د دغې ډلې پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري. ښاغلی امان وویل چې په دغو سیمو کې تر تصفیې وروسته افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي چې وسلوالې ډلې بیا ځای ونه نیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارپو هیګل سلیمان خیل وایي د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او داعش جنګیالیو پخوانیو نښتو ته په کتو فکر نه کوي چې د داعش پر ضد جګړه کې طالبانو رول درلود.
طالبانو په اړه چې جنگ ورسره کړی ده، ولې د داعش له منځه نه ده وړی. داعش د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو په مشترکه د قومي د قوتو په اساس د داعش له منځه وړی ده، ځپلی ده.
په ننګرهار کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د راپورونو پر بنسټ د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنګیالي او پاتې نور یې ښځې او ماشومان دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د کورنوي چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو د هڅو په نتیجه کې ځپل شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي و چې د امریکا او ایتلافي ځواکونو افغان پوځ او طالبانو لخوا د اغیزناکو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان څنګه خپلې سیمې او جنګلي لاسه ورکړې دي. زلمی خلیلزاد نن د خبري ایجنسونو په حواله چې کابل ته رسېدلی له افغان چارواکو سره به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د لوګر په ځینو ښوونځیو کې له زده کوونکو د جنسي استفادې د راپور د څیړلو لپاره هیئت ګمارل شوی دی. د دې ادارې په خبره چې هیئت خپل کار پیل کړی دی. تفصیل له خان محمد سینا.
لوی سارنوالی د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې لز د کوونکو نه د جنسي استفادې د راپور د سیړلو په هدف یو حقیقت موندن کې اپلاوه ګمارل دي. د دې ادارې ویان جمشید رسولی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی سارنوالی یو مرستیال د دغه پلاوی مشري کوي.
لوی سارنوال یک هیئت راهي به خاطر بررسی
د افغانستان لوی سارنوال د لوګر ولایت لز د کوونکو سره د جنسي چلن په اړه د ګارډین ورسپانې د راپور او د څو تنو اطلاع ورکوونکو د اعداد ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی چې موضوع په هر اړخیزه توګه وڅېړي. کله چې د پلاوی کار پر مخ لاړ، له رسنیو او د رسنیو له لارې به له خلکو سره شریک شي.
مخکې له دې د ماشومانو د حقونو ملاتړو فعالانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له حکومت نه د دغه موضوع ارزول غوښتي وو. د لوګر ولایت د ځینو ښوونځیو له زده کوونکو نه د جنسي استفادې په اړه د موسی محمودی او د ده د ملګري احسان الله حمیدی د سیډنیز راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت ادارې ښاغلی محمودی او حمیدی دواړه ونیول. د بشر د حقونو د ملاتړو ملي او نړیوالو بنسټونو له اعتراضونو وروسته دواړه د ولسمشر غنی په سپارښتنه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شول. په ورته وخت کې د ښاغلي محمودی خپلوان چې نه غواړي نومونه واخیستل شي وویل له محمودی سره اړیکې لري، روغ او په یوه خوندي ځای کې دی. د احسان الله ورور نجیب الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع باید د لوی سارنوالۍ لخوا ژر وارزول شي چې برخلیک روښانه شي.
زنگ میزنن خودشون میگه در جای امن و مسکون هستن، امرای آقای محمودی ازشون
اړیکې ورسره نیسو. وای له محمودی سره په خوندې ځای کې د خموږ اندیښمن یو. دغه قضیه باید ډېر ژر روښانه شي. لامل یې څه دی چې ښاغلی محمودی او احسان الله حمیدی نشي خوشی کېدلی؟
مخکې له دې ولسي جرګې د پوهنې وزارت او د لوګر ولایت چارواکو هم د یادې قضیې د ارزولو لپاره یو پلاوی ګمارلی و. خو د دغه پلاوی غړي وای سیړنه یې وښوده چې د لوګر ولایت د ځینو ښوونځیو له زده کوونکو نه د جنسي استفادې په تړاو شوې ادعاوې ناسمې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې نن دویمه ورځ ده. دغه سرمشریزه د ناټو پوځي تړون د اویویمې کلیزې په مناسبت رابلل سوې ده. د نن ورځې غونډه د ناټو د سرمنشي یان ستولتنبرګ په وینا پیل شوه. وروسته نورو چارواکو خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریاله فرشته جلالزی د غونډې په ځای کې د هغې اورو چې تر اوسه نورې کومې څرګندونې سوې دي. فرشته جانې، که آواز مې اورې مهرباني.
و صالح په لکټن شتا وویل د ناتو د نه وشتو غړو هیوادونو مشرانو نن هغه کومه رسمي جلسه چې د هغه پایل کړه او دوی د ناتو د پایل غونډې ته د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ خبرې وکړې. د دوی د خبرو تر ډیره حده تمرکز په وروستیو او یا کلونو کې د ناتو تړون پر فعالیت و چې سولتنبرګ ناتو تړون په نړۍ کې یو ډیر بریالی تړون وبلل. ناتو تړون په 1990 میلادي کال کې په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ سو. سولتنبرګ وویل چې سمه ده چې ناټو په غړو هیوادونو کې وخت نا وخت اختلافات موجود و، خو بریالۍ خبره یې دا ده چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ ناټو د خبرو او بحثونو یو تود ډګر و، د تماس یو ټکی و. او ده وویل چې اختلافونه تل دوی په خپلو منځونو کې په خبرو کې سره حل کړي دي. دوهمه غټه مسله چې نن سولتنبرګ اشاره ورته وکړه، په پرون راهیسې د ناټو د غړو هیوادونو مشران اشاره ورته کوي، هغه دا ده چې ناټو تړون تر 2014 میلادي کال د ناټو تړون غړو هیوادونو 130 میلیارد ډالر دغه تړون ته ورکړي دي، راټول کړي دي. او سولتنبرګ وویل چې دا خبره سابقه نه لري د ناټو په تاریخ کې چې تر دومره حده زیات مالی یعنی بودیجه ورته برابره شوې ده. او تر 2014 میلادي کال به د دغو پیسو اندازه 300 میلیارد ډالر ته دوی زیاته کړي. تاسو په یاد لرئ چې ناټو تړون په افغانستان کې د افغانستان د ملي او دفاعي سره مرسته کوي، که څه هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه تر ډېره حده د امریکا متحده ایالات ورکوي، خو امریکا هم د ناټو یو مهم غړی هیواد دی. او په افغانستان کې یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کال بودیجه تر 15 میلیارد ډالر اوړي. نو دوی ویل چې دا بې سابقه دی.
بله فرشته جان، یو موضوع چې اختلافي موضوع ده هغه د ناټو پوځي تړون مالی لګښتونو ته د اوږې ورکولو موضوع ده، چې امریکا په وار وار پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې په کافي اندازه دې مسلې ته اوږه نه ورکوي. که په لنډو کړه ته ووایست چې په دې برخه کې څه څرګندونې سوي دي؟
و دا خبر چې ما مخکې وکړه دغه دقیقا دغه چې تا ویل د دوی په منځ کې د مالی اختلافات او خبره څه خو یم سلطان برګوال چې دغه اختلافات همیشه موجود دغه بحثونه تا ویل ما ویل همیشه د دوی په منځ کې و خو دوی توانې دي چې دغه اختلافات تل حل کړي او دغه مسلې په اشاره دوی ویل چې تر 2023 میلادي کال به دوی 400 میلیارډ ډالر د ناټو تړون لپاره د مالی مصرف په خاطر ولګوي.
بله بل ډیر مننه فرشته جلال زئی وای چې د ناټو د سرمشری زی له ځای څخه راپور راکو په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې نن دویم ورځ ده چې په دې غونډه کې د نړۍ پر بیلابیلو مهمو موضوعاتو بحث کیږي. دغه سرمشری زی د ناټو تړون د او یوې کلیزې په مناسبت رابلل سوی ده. څلور نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد نن کابل ته ورسید. نو موري ازادي رادیو ته په واستولې پیغام کې ویل چې د بد افغان حکومت او نور مشرانو سره د سولې مذاکرات او د بیا پیلېدو پر لارو چارو بحث وکړي. افغان حکومت په ننګرهار کې د پی ام اس په نوم د جاپاني موسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا پر وژنه خوشیني شولې. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما هم د بریټ پکلکه غندلې. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په ټوکیو کې خبري غونډې ته ویل چې د خبر تکان ورکړي. ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یو بریټ کې په ننګرهار کې ټپي سوی و روغتون ته پر لار ساور کړه. طالبانو ازادي رادیو ته په واستولې پیغام کې ویل چې د بریټ دوی نه دی کړی. نامعلومو وسلوالو د غور هرات پر لوی لاره درې مسافر په ډزو وژل دي. د غور د امنی قمندانۍ وین عبدالمعروف رامشنه ازادي راډیو ته ویل چې دا درې مسافر د دایکوندی اوسیدونکو ول چې نن تر غرمې ورسته د فیروزکوه شهر اړوند په سرسنګ قلعه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی روانونه پر غیستناف غوښتنې غور کوي چې محکمه په مخکنی فیصله کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د احتمالي جنگي جرمونو او نورو تر سره سوي سرغړونو د څېړنې د پایلې دوه لپاره رد کړی و. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د غو مظاهره چانو د خوشی کې دوه غشتنه کړي چې د دې خبره د مظاهرو پر مهال به وسلې ول او یوازې د خپل غشتونو په خاطر توقف شوی و.
له خاطر پردیس نه د نن ورځې سپورتي خبرونه ورو
د سپورت ورځنۍ هنداره
د لوګر مرکز اړوند کلنکار جهادي د هلکانو لسی د زدهکونکو ترمن د فوټسال پیل شوې سیالي پای ته ورسېدي. د دې ولایت ورزشیامر استاد ولید نن ازادي راډیو ته ویل چې یا ټورنمنت شل ورځې دوام وکړ. د خاغلی ولید په خبره په دې ټورنمنت کې د فوټسال 15 ټیمونه او یو سلاتیا لوبغاړو برخه اخیستې و چې ټول د بیلابیل ټولګیو زدهکونکي و. په نوموړي ټورنمنت کې د شاهین لوبډلې لومړی، د عقابان لوبډلې دویم او د ځوانان لوبډلې درې مقامونه خپل کړ. د یادونې وړ ده چې د لوګر د خوانځي او د زدهکونکو ترمنځ لدې مخکې هم د والیبال، فوټبال، کرکټ او فوټسال سیالۍ جوړ شوې وي. د کابل د فوټبال په سوپر لیګ کې د نخبګانو لوبډلې تلولي خپل کړه. شمس امینی د افغانستان فوټبال فدراسیون د رسنوي برخې مسؤل نن ازادي راډیو ته وویل دغه لیګ چې د اتو ټیمونو ترمنځ ونی وړاندې د کابل په غازی سټډیوم کې پیل شوی و د نخبګانو لوبډلې په تلولي سره پای ته ورسید. د خاغلی امینی په خبره یا ټیم د 28 امتیازو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ په لومړۍ درجه کې راغی او د تلولي جام خپل کړ. او د 2020 کال آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو چې د مارچ په 20 نیټه پیلېږي د یو شمېر بهرنیو لوبغاړو قیمتونه په ډاګه شوه. د استرالیا 5 لوبغاړي هایو کینګ، میکس ویل، کریس لین، پیټ کیمنس، جاش هازلوود او میچل مارش هغه سټډیل لوبغاړي دي چې قیمتونه یې 2 کروڑ هندي کلداري خودل شوې دي. د سویلي افریقا فاست بالر ډیل سټین او د سریلانکا آل راونډر انجلو میتیوز لپاره هم 2 کروڑ قیمت وړاندې شوی دی. د دسمبر په 19 نیټه 15 ورځې وروسته به د هندوستان په کلکتې ښار کې د لوبغاړو د پیر مراسم یا بولۍ چمتو شي. د 2020 میلادي کال آی پی ایل سیالیو بولۍ ته 213 هندي لوبغاړو او 250 بهرنیو لوبغاړو نوم لیکنه کړې ده چې درې افغان لوبغاړي محمد نبی، ساحل، راشد ارمان او مجیب رحمان لاله وړاندې د خپل لوبډلو خوا اخیستل شوې دي.
اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اویدلی سي. د کونړ د پیچ درې پر سیند د برېښنا د بند چارې تر شپږو کلونو وروسته هم نه دي بشپړې سوي. روحلا انوري پر دې موضوع راپور لري.
د کونړ اوسیدونکي وایي د دغه ولایت د څپاندو سیندونو په پریمانه اوبو کې بیا هم شپې په تیارو کې تیروي. دوی وایي مرکزی حکومت د خلکو له ډیرو شکایتونو وروسته د پیج درې پر سیند د مناګي په ساحه کې د برېښنا د تولید د یو کوچنی بند جوړول منظور کړل، خو تړون یې له داسې شرکت سره وشو چې شپږ کلونه یې پرې تیر کړل خو بشپړې نه کړ. محمد لایق سمونه احسان الله احساس وای
لمړی وکي دا سی اوازې وی چې ملګی برخنا کوټ شه د 10 میگاواټ په ظرفیت باندې برخنا تولید یو د کونړ خلکو هغه غوښتنې چې اړتیا ده د ته به جواب وای خو چې مونږ ورو پروژې د پاره چې څومره هیلې وی لبد امرغه دا پمړه وکیدو دي
دغه فابریکه دغه ماشینونه کوم